آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
السلام علیکم ټول ستړي مشي. د افغانستان نوم د روسي او لسیزو په دود لا هم همغه سیل لوړ اداري فساد سره تړلې پات ده. د روڼتیا نړیواله ټولنه وای سره دی چې په 2000 یعنی تیر کال کې د فساد کابو کولو کې یو څه پرمختګ شوی، خو افغانستان همغه سیل سر 15 هیوادونو ډله کې چې ډیر فساد لري پاته ده. د روڼتیا نړیواله ټولنې د 130 هیوادو یو لیک لړ جوړ کړی چې افغانستان پکې 115 درجه ته ټیټ شوی دی، مخکې 133 وو. د هغې په وینا سږ کال د فساد یوه برخه له کورونا وبا سره مبارزې ته په بېلو شوو پیسو پورې اړه مومي. د کورونا لپاره په مرستو کې غبن په افغانستان کې لږ تر لږه د دوو وزیرانو څوکۍ هم واخیستې او د والیانو په ګډون ګڼ نور د پلټنو لپاره څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. تازه د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یونیسف یو مشر د کورونا برخې په بیلشو پیسو کې د روڼتیا له نشتوالي د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه له افغانستان شړل شوی دی. چارواکي تور لګوي چې د دغه کس په مشرۍ چې محمد محمدي نومیږي څه باندې 40 میلیونه ډالره تیر کال یوازې د کورونا په اړه تبلیغاتو باندې لګول شوی چې د دوی په وینا سپیناوی ونه شوای کړی. یونیسف په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته تر دې شېبې ځواب نه دی ویلی. د فساد نړیوال شاخص او له کورونا سره تړلو مرستو کې د اشوی غبن نن د ازادۍ څپو خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. دوی به په وار په وار سره ملګري کېږي. دی دا ښاغلی دی ډاکټر وحید مجرو د عامې روغتیا چارسنبال یا سرپرست وزیر محمد ابراهیم غښتلی د ولسي جرګې د پلټنې کمیسیون غړی، له فساد سره د مبارزې شبکې مشر خان زمان امرخیل، له فساد سره د مبارزې یو مخکښ او د ولسمشرۍ یو پخوانی نوماند رمضان بشر دوست، زه هم داود جنبشم. ټولو ته یو ځل بیا درناوی وړاندې کوم. غواړم امرخیل صاحب پیل راته تاسې وکړي چې ارومرومو دغه نوی رپورټ لوستی او لیدلی هم دی، څنګه درته بریښي، ارزونې څومره فکر کوئ سمې دي، د افغانستان له واقعیتونو سره برابرې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه جناب جنبش تاسې ته، د ازادۍ محترمو کارکوونکو ته، قدرمن رمضان بشر دوست ته، او زموږ استاد نو قدرمنو میلمنو ته، او همدارنګه د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته د لوټ می وړاندې کوم. وروسته له سلامه، سمه ده اکثر وخت هر کال د شفافیت نړیواله اداره یو راپور خبرې یو په دې کې مختلف وزن په مختلف درجه بندۍ کې قرار لري. سکل نیکه مرګه چې دوی د درجه بندۍ له مخه زمونږ هېواد کې اوسل 15 کچه کې راغلی دی، نو دا شکر دی چې یو نړیوالو پرسپشن یا د هغوی برداشت چې کوم دی هغه برداشت د افغانستان په اړه باندې لږ راخه شوی دی. خو له بده مرګه چې اوسه پورې هم زموږ استاسې په هېواد کې فساد په هماغه کچه دی، یعنی کچه په هغه سطحه باندې چې خلک یې امید لري، خلک یې تمه لري چې باید خلکو د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله راکمه شي، په هغه کچه باندې.
زما پوښتنه هم دا وه چې څومره دغه تاوتریخوالي، ناامنیو او د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو ته په پام سره فکر کوئ، څومره دا حقیقي حالت انځور شوی دی په دې، یعنې رښتیا ښه والی راغلی تاسې تاییدوئ؟
یار ډیر جزوی تغییر راغلی دی، خو دغه درجه بندي چې په دې کچه باندې راغلی چې شپږ 2 درجې رامخکې شوي وو، مونږ هغه مخیر اخیستي دي. زه ډېر ورسره قناعت نه کوم له دوی سره، ځکه چې که مونږ تاسې وګورو چې اطلاعاتو لاسرسي په اړه باندې په دې برخه کې دا سمه ده چې کمیسیون جوړ شوی دی، کمیسیون په دغه برخه کې کار کوي، خو تر اوسه پورې هم ځینې داسې ادارې شته دي چې هغوی په وخت په زمان سره خپل اطلاعات نه ورکوي، یا مطلقا بالکل خپل هغه ګزارشونه او د دوی نه چې کومه تقاضا کېږي هغه معلوماتو سره شریکوي. د بېلګې په توګه باندې تر اوسه پورې هم تاته ویلی شم چې د تیرو 2 میاشتو راهیسې زه په متواتره هڅه کې یم، زموږ شبکه په دې هڅه کې ده چې ځینې معلومات د افغانستان بانک نه ترلاسه کړي. خو له بده مرګه چې په دې برخه کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی. همدغسې موږ د وزارت خارجي سره په متواتر شکل په تماس کې یو چې موږ سره ځینې معلومات را شریک کړي. له بده مرګه چې دوی هم له موږ سره هېڅ معلومات نه شریک کړي. که وګورو موږ تاسې همدغسې د د کرنې او مالداری په برخه کې اوسې شوی کو د انکشافات د وزارت په برخه کې چې هغه اکثره وخت روسه په دې نه پوهیږي چې کوم معلومات محرم دي او کوم معلومات نه محرم دي. په انکشافات به څه شی محرم اوسي نو هغه هم معلومات
نشته. امر خیر صاحب مننه. برخې ډېرې دي که ستاسو اجازه یې مجرور صاحب را سره د دامې روغتیا چارسنبال وزیر صاحب یوه برخه د خبرو دوی پورې مړه لري. روس راځو په دغه رپورټ په ځینو نورو اړخونو باندې تم شو. مجرور صاحب ستړي مشئ. فکر کوم د لیکې وسلېدو کې یو څه ستونزه وه. ځن راغې غوښتل مې تاسو دغه تازه پیښې نه راته پیل وکړي. ویل کېږي چې د یونیسف د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یو کارکوونکی د کورونا لپاره په بیلو شو پیسو کې د شفافیت په نشتوالي او یا ښایي په نورو دلایلو چې تاسو به راته ووایاست له افغانستان نه شړل شوی دی. دا قضیه څنګه ده؟ لږ یې روښانه کړئ.
سلام او وخت مو په خیر. زه ستاسو ته ستاسو د برنامې میلمه او ټولو اوریدونکو ته احترام وړاندې کوم. د دې موضوع په اړه هغه چې رسنیو کې نشر شو روغتیا وزارت رهبري او د افغانستان درون ولسمشر هغه منابعو په مقایسه چې یونیسف او WHO افغانستان کې د پولیو د پاره لاسته راوړي او مصرفي او موجوده نتایج چې تقریبا 65 نوي د پولیو واقعیت افغانستان کې پیدا شوي په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس د دغه موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو څو موږ شو کولای چې د دې ترڅنګ چې پروګرام کې موثریت ایجادو د منابعو په مصرف کې غاړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وشي. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې هغه شته سم اشاره وکړ افغان دولت اجراءات د فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر مواردې ته ملامتې ګوتم اوږدېږي دولت خواته او ګای سل شپېته سي ګای سل اویا سي خو دې ته کمتر توجه شوی دی چې دا منابع 2% دولت د طریقه راځي او 2% د بنګلي مؤسساتو له طریقه. یو بلګې یونیسف ده هغه چې ما ورته اشاره وکړ رئیس جمهور دوی نه د دوی د مصارف او موږ د وزارت په سطحه او همچنان رئیس جمهور دوی نه د دوی د منابعو چې لاسته راوړي د هغې د برنامه‌ریزۍ په اړه او د دوی د مصارف او د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې گزارشات یې وغوښتل. خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه نه و شریک کړو اوس موږ دا موضوع جدي نیولی دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود. هغه څه چې گزارش وو کې نشر شوی دی بیا هغه اصول او اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی. هغې پر اساس
غواړم همدارته مشخص کړي څه وشول ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پریکړه ده ډېره سخته پریکړه ده حتما یو څه پېښ شوي چې داسې وشو یوازې معلومات ورنه کړل که لفظي کوم شی هم وشو.
رئیس جمهور د هیواد پر منافعو باندې ډېر جدي عزم لري دې باندې شک نشته او هغه جلسې کې هم دا موضوع ډېر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول هڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو خو دا تمه او دا موږ لرو دا مسؤلیت د دوی دی چې دا هیواد د مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي څو دا یو شروع شي د اصلاحاتو دپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وښيي چې منابعو د شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي دې ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجلس اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل هغه ورنکړل که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه وویل چې د منلو نه و.
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شی نه درلود چې وړاندې کېږي، او دوی ویل چې موږ گاه ناگاه وزارت سره شریکو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه و، او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلود. دا سبب سو مخصوصا د سړی چې اخراج شوی دی، دا سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي او هغه د مجلس هغه اړین ډیپلوماتیک اخلاق و رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخص سړی په اړه دا تصمیم ونیسي.
معنا یې دا ده چې کومه مهمه خبره شوې ځکه چې موږ اورېدلي او منابعو راته تایید کړې ده چې یونیسف بیا بخښنه هم غوښتې ده. معنا یې دا چې هغوی خپل
یونیسف بخښنه وغوښت، یونیسف په کتبي ډول او حضوري ډول، هم یونیسف هم WHO هم یونیما چې هلته ولاړ وو دوی رئیس جمهور په تکرار معذرت وغوښت او خپل اشتباه یې قبول کړ چې دوی کارمند اشتباه کړی دی او اصول یې رعایت کړی نه دی خبرو تون نو او پاسارش دی وړاندې کولو ډول دمنلوړنه بیا په کتبي ډول هم دوی د افغان دولت ته معذرت استولی دی. اصلی زموږ تیر لپاره د تمرکز بحث باید نه وي چې دا جلسې مهم دا دی چې د افغانستان دولت جدیت پر دې باندې چې اول ځل دپاره چې دلته یوازې افغانان مسول نه دي، دلته خارجیان هم چې وخت چې منابع را وړي دي، د دې تر څنګ چې موږ منندوی دوی نه باید چې شفاف اجراات ولري.
بې له شکه دغه مهمه موضوع ده. ما غوښتل اول دغه یو څه روښانه شي بیا هغې ته مراتلم. ډېره مننه مجرور صاحب. عامر خیل صاحب، یوه موضوع چې د شفافیت په د نړیوالې ټولنې ریپورت کې ورته یادونه شوې ده، دا ده چې وایي په نړۍ کې د فساد یوه برخه په 2020 کال کې له هغو پیسو سره تړلې وه چې کورونا سره مبارزې ته بیلې شوې وې. په افغانستان کې لکه چې ما سریزه کې وویل دغه برخه کې تورونه ولګېدل، لږ تر لږه د روغتیا دوه وزیرانو څوکۍ لرې شوې تر یوه برخه پورې له دغې موضوع سره په تړلو یو شمېر چارواکي څارنوالۍ ته معرفي شول. فکر کوي دغه بحث ولې د روڼتیا په سګنی ریپورت کې ډیر رامخته شوی دی؟ د دې لپاره چې نوی دی که فکر کوي چې ډیر پراخ دی؟ عمر خیل صاحب یاستی؟
بخره کوي چې زما دغه عفو جناب جنبشت ما ویلی چې افسوس زه په دې کوم چې پخوا به موږ فکر کوو چې جنګ سالاران دي او هغه چا چې وطن چور کړی دی هغه خلک دي د وطن چور کوي او د وطن په غصب او بدبختۍ او په دې کې قرار لري. له بده مرغه هغه څوک چې دولس کاله مکتب وي، اووه کاله فاکلته وي او د طب فاکلتي نه فارغ شو، بیا د هغې نه وروسته خدمتو کې یو څه شی دولت لپاره، هغوی په دغسې بدبختۍ باندې ککړ شي نو د دې وطن د جوړېدو د سهیلي سړي ته ډېرې دا کمې را ښکاره شي. فکر کوم چې زموږ استاسې طبابت چې دی افغانستان کې او په ټول نړۍ کې زما په نظر باندې د ټول نه هغه تاپ او قوي او بااستعداده خلک د طب پوهنځیو ته ورځي او تمه له دوی نه داسې کېږي چې دوی به پوره پوره شفافیت په ټولو کارونو کې خپل وساتي، ځکه چې دا ډېرې او هره رشته ډېره په اصطلاح مقدسه ده، خو دغه رشته چې د ټولو افغانانو لپاره ډېره
هغه برخه مې پرېږدو. زما پوښتنه داوه چې د کورونا مسله ولې په دغه نړیوال ریپورټ کې ډېره برجسته شوې ده، ځکه چې نوې ده که فکر کوي پراخه ده؟
دواړه دي جناب جنبش صاحب، که موږ تاسې وګورو چې دلته که د پراخوالي په هغې باندې وګورو دستګاګانې تر اوسه پورې بېرته موږ تاسې راپور ګزارش رانه کول شو چې کله په دې باندې دغه تحقیق کو په ځواک کې تحقیق وکړو، د هغې نه وروسته دا نشر شو چې دغه دستګاګانې دولس دستګاګانې د هېواد د باندې وړل شوي چې دغه ډېر یو بده بېلګه ده. نو تاسې ځان تر فکر وکړئ چې څومره نوره بدبختي په دې خپله په دغه برخه کې وجود لري، یا نه یوازې دا چې چون چې دغه نوې پدیده وله په عین وخت کې په دې کې په پراخ کچه باندې فساد هم موجود و، دا ښکاره وه تر اوسه پورې آیا بېرته دغه وزارت یا په مجموع کې ټول حکومت د دې جواب ویل دي چې دا که د څنګهګانې د زه خطر سره کوجی تعقیب او پیرته په دغه برخه کې حساب ورکونه ملت ته نه ورکول شي چې په دغه برخه کې څومره شفافیت رامنځته شو ولی اوس دوه وزیران په دغه برخه کې د خپل دندو نه ګوښه شو په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی پرمختګ به شوی ولی ولس سره بیرته نه شریکیږي دا چې نه شریکیږي او همیشه لپاره دغه شان پټ ساتل کیږي طبیعي ده چې د پردې تر شا یو څه شته نو ستونزې زما په نظر باندې چې هم پراخه دي او هم دغه پدیده نه ویوله او په دغه برخه کې پیسې هم زیاتې دي هېواد ته راغلې چې د نړیوالو پیسې دي نړیوال خو خپل حساب هم غواړي چې کله حساب غواړي ته ورته مجبور مکلف دي جناب مجبور صاحب وویلې دلته چې نړیوال هم باید شفافیت ته خپل یعنې توجه وکړي هغوی هم په دغه برخه کې خپله پاملرنه وکړي خو اصل مسؤلیت زموږ دی د نړیوالو نه دی که موږ او تاسې په دغه برخه کې پاک قدمونه اوچت کړو زه په دې باندې ډاډه یم چې نړیوال او هغه څوک چې موږ تاسو ته بودیجه او فنډ راکوي هغوی به هېڅکله دا جرات ونه کړي نو زه فکر کوم چې ستونزې دلته په دغه برخه کې موجودې دي
مننه ډېره مجرور صاحب اوس هم دا د کورونا موضوع راګرمه ده دغې باندې به لږ تم شو راته ووایاست چې امرخیل صاحب وایي چې شفافیت نشته په دې اړه مثلا دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي یا رسنیو ته چې څه وشول دستګاګانې څنګه شوې وزیران ولې لاړل بیا څه اقدامات وشول دغه د کورونا لپاره د مرستو پیسې چې 40 میلیونه یوازې په تبلیغاتو باندې لګېدل 40 میلیونه ډالره څنګه راتلې او څنګه لګېدې هغه پروسیجر یې که اورېدونکو ته ووایاست مهرباني
اول خو د پښتنه کول د دې لپاره په برنامه په منځ کې راځي چې امرخیل صاحب تم څنګه کې همکار دی
امرخیل صاحب د فساد سره د مبارزې د یو سازمان مشر دی بله
د امرخیل صاحب اندښنې منم او هر هیوادوال د دې حق لري چې دولتي ادارو نه دا وغوړي چې معلومات ورسره شریک کړي او دا زموږ مکلفیت ده خود دې ترڅنګ دا مشتریر سخت دی چې 15 میلیون نفوس ته مردانه دانه معلومات شریک کو او کاغه به عدد دی یاد اوځي به دویم ځل ورته واستو اغه درو ادا چې روغتیا سپور دې 15 کنټرول تر باندې وسو بدرس ویجه اغه گزارش یو چېړل او پاسې چېړنی گزارش دې رسانی او مرکز کې د پریس کانفرنس په طریقه ټول ملت سره شریک کړ چې دا خبره دروغ او مبنا نه درلود او معلومات ناقص وو او یو ټلیټرونه غلا شوی نه دي دا یو موضوع بل د تبلیغاتو په اړه روغتیا وزارت منابع نه دی رسیدلی هیڅ ټول تبلیغات مؤسسات مستقیم کی موږ د دې لپاره بودیجه نه ونیولای 20 میلیونه په اول کې افغاني چې د رسنیو مرکز د طریقه مصرف سو هغه دوی خپل هغه مالی گزارش خلکو سره شریک کړ زموږ یو دلیل چې د دبليو ټو یونیسف سره موږ بحث لرو پر دغه دی چې 20 میلیون ډالر دوی د پولیو لپاره مصرفوي او مستقیم قراردادونه کې دغه باندې موږ اندېښنه درلو چې دا باید د پاکي شفافیت مؤثریت او مسؤلیت ایجاد شي دا یو مثال دی
زما مشخصه پوښتنه دا و چې د کورونا لپاره د مرستو د بهیر وای ځکه دغه په دا تیر کال کې د کورونا لخوا قرباني یو خواته په دې برخه کې د راغلو پیسو برخه کې فساد بل خواته وو ستاسو نوم هم سره تړل شوی دی همدای وخت چې تاسو خپل سپیناوي مو کوي
والا د فرد پایس خو ما سپیناوي توز لکړای ښه او دا موضوع د اته میاشتې مخته کې مخکې تر دینه ده وخت چې هم دا گزارش نشه نشه سازمان دا یو نیم میاشتې مونږ نه تیرې ده بیا د دې ترڅنګ لوی څارنوالي 3-4 میاشتې پر لپسې څېړنې وکړ او تور سپین پنی کې هیله برمالا شو او دا هم ثابت شو چې د بازرس ویژه یو تعداد زیاتې دعوی د خام معلوماتو ناقص معلوماتو پر اساس وو په هر صورت زه نه غواړم چې اوس هغه پاپولیستی اظهارات ولرم دلته د نظام کې عدلي او قضایي ارګانونه او کشفي ارګانونه دي دوی ټول خپل لغه تحقیق وکړ او نتایج هم رئیس جمهوریت سره شریک دی او هم ملت سره بدوی شریک دی د فرد په هیڅ نه غواړم چې خپل دفاع وسوکم او دا محکم پری وضاحت ویلی چې هر د دولتي کارمند کده یو افغاني په اندازه دی وطن ته خیانت کړی هغه باید قانون په مقابل کې خپل جواب ورکړي
تاسو هغه وخت زما په یاد دی ووم ولې چې زما د موینیت یوازې یو څو میاشتې تیرې شوې یا یو میاشتې تیرې شوې
هغه پر خپل ورځ په ولسوالۍ ولایت کې تیر شوی دفتر ته زه دومره نه وم چې زه انصاف وکم
او دغه دوه اسلافم چې تورن شو او څوکې یې وبایللې په دې باره کې څه وایست؟
افغانستان کې کوم څه وغواړو وایو چې فساد رات کو چې فساد نشته خدای یو لوی دروغ ده. خبرداری استفاده کیږي او یا استفاده کیږي وقتی وزارت کې مختلف حیاتونه راغلي او تعداد زیات لسره هغه شو موارد هم پیدا کړي چې پکې فساد وو، بعضې موارد وظیفه غفلت وو، بعضې موارد ایمرجنسي حالات وو، په ترڅ کې مشکل پیدا شوی دی. څېړنې ادامه لري او زما هیله دا ده چې موږ یو څه نور هم یو میاشت نور هم صبر وکړو چې لوی څارنوالي او محکمه دا نتایج په رسمي توګه نشر کړي. ولې په هر صورت افغانستان اداري نظام کې زما باور دا ده چې یوازې اداري نظام کې نه دی، ټولنې کې متاسفانه فساد ریښه وهلی. دې لپاره دا کسان چې دولتي ادارې کې راځي دوی خو د مریخ ټوکرۍ نه نه راځي، دا یو زما ماما ده یا ستا خاله ده یا د فلاني ورور او وېره ده. متاسفانه دا ناورین ټول کورنۍ فساد
سره سره شکه د کلتور د فساد د کلتور جوړېدل ولوې سونده په دې بم باس کوو. مجرور صاحب ډیره زیاته مننه. امر خیل صاحب، ستاسو شبکې ته د کورونا په برخه کې د کورونا لپاره د راغلو مرستو په برخه کې د فساد سره تړلې کوم اسناد رسیدلي؟ تاسو څه پلټه دي کړي؟ څه په لاس درغلي؟ بله، ستاسو غږ نه راځي. امر خیل صاحب،
جنبش ده ته چونځه میوټ کوم دا هغه چې غوونه ده ته به زیاده نشو ځکه فکر کوم زما غږ درنه. جناب جنبش صاحب، مشکل دا مخکې جناب سرپرست وزیر صاحب ویلي چې مجروح صاحب چې مونږ نشو کولای چې فرد د افغانستان ته معلومات ورکړو. مونږ صحیح ده افراد په افغانستان کې خوښه 15 میلیونه دي. مونږ د یو شبکې په کچه باندې کار کوو خو له بده مرغه تر اوسه پورې مونږ ته هغه څه معلومات چې لازمه ده چې مونږ ته راکول شي دوی کولی شي مدني ټولنې چې یو جز د دې نظام ده او د نظارت حق لري دوی چې راشي وپوښتنې وکړي چې وضعیت له کوم قراره ده. خو له بده مرغه چې دوی د دغه یو مهمې پروسې لپاره دوی د مدینې ټولنې سره د نشدینه کارندې کې چې په دغه برخه کې چې موږ څومره مصرف وکړو مسایل تر کومې کچې پورې پر مخ لاړل په دغه برخه کې موږ معلومات نه دي ورکړي. صحیح ده یو ورکوټ غوندې پریس ریلیز یا پریس کانفرنس د دوی جوړ کړی وو چې د هغې نه وروسته به دوی سنی وکړي. نو زما هیله د دوی نه دا ده د جناب مجلو صاحب نه چې دوی د نشدینه د مدینې ټولنې سره حداقل زه د یو شبکې صحیح ده اوس به خدای نه خواسته دوی داسې ونه وایي چې زه دلته نه احلیت خبره ده یا د احلیت خبره ده دلته چې خدای نه خواسته موږ معلومات نشو ترلاسه کولی. موږ هر ورځ ټولې رسنۍ حتی سوشل میډیا موږ هر ورځ تعقیبوو چې کوم ځای کې کومې ستونزې وجود لري. نو دلته مشکل اوس دا ده چې کله تا سره معلومات شریک نه شي، کله چې تا سره یعنی نظر په د قانون ته لاسرسی د قانون پر اساس باندې دوی مکلف دي چې د خپلو سایتونو له لارې همیشه معلومات له خلکو سره شریک کړي. یو سایت هم نشو د سایت نه پرته دوی باید مدین ټولنې راوغواړي دوی کینی او هغوی سره په دغه برخه کې معلومات خپل شریک کړي ترڅو هغوی ته پوښتنې پیدا شي او د پوښتنو پر اساس باندې دوی اګاهانه بحث وکړي. که چېرته معلومات له موږ سره نه اوسي موږ څرنګه وکولی شو چې اګاهانه بحث وکړو؟ خو طبیعي ده چې زموږ بحث چې دی هغه به ځینې وخت غیر تخنیکي وي ځکه معلومات به له موږ سره نه وي او معلومات زموږ حق دی او د دوی مکلفیت دی چې موږ سره دغه معلومات را شریک کړي. نو د دوی نه جناب مجلس نه زما پوښتنه دا ده چې آیا تاسو کله مدري ټولنې راغوښتي چې هغوی مکینولي اوسي او هغوی ته م دغه معلومات ورکړي اوسي چې په تېرو قضایاو کې چې 12 یا 12 یا 10 یا 10 کوم جنریټرونه چې وو هغه بهر کړي او هغه قضیه چې ده هغه اوس بنده شوه، هغه دروغ وه، په کوم اساس دروغ وه، کوم اسناد باندې دروغ وه. نو دغه معلومات له موږ سره بېرته نه دي شریک شوي د مدري ټولنو سره. یوه خبره ته بل یادونه کوم چې کېدی چې مجلس یې په دا خبرې وکړي چې وجي پي اوپن ګورنل پارټنرشپ چې دی هغه په ارګ کې چې وخت وخت باندې هغه جلسات کېږي هلته خپل وزر سیاست احمد ځینې کمیټمنټونه یا ځینې تعهدونه لري چې د هغې تعهدونو مطابق دوی مدني ټولنو ته باید ځواب ورکړي. خو په هغه کې هم په دغه برخه کې معلومات بېرته له ولس سره شریک شوي نه دي او موږ یعنی په خپله وزارت چې دی باید تر دې پورې خپل دا فعالیتونه یا خلکو سره معلومات شریکول فقط د پرانیس حکومت ولې پوریش محدود نه کیږي چې کوم کمیټمنټونه
دي متعدد
دي کاټر مخ
امر خسب ډیره مننه البته اوریدونکو بیا فرصت ولري چې را سره وغږیږي د ولسی جرګې د پلاتن یا تفتیش کمیسیون غړی محمد ابراهیم غختله هم را سره ملګری دی. دوی ته به موار ورکو، دوی به هم خپل خبرې لري په همدې تړاو. اوس به یو خبرتیا واورو او دغې نه وروسته اوریدونکو ته شمیرې وایم چې زنګ راوی او لنډې خپلې پوښتنې راته وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نو ګران اوریدونکو، لکه مخکې چې مې وویل، دغه د قلم او کتابچې لرئ یا کاغذ، دغه شمیرې د سره ولیکئ، لاندې زنګ را ووهئ، پوښتنې وکړئ. 0 2 2 5 5 0 9 2 3 5 4 د افغانستان کورنۍ شمیرې دي. بهر نه 0 2 2 2 1 4 5 1 دا د بهر نه شمیره ده. او سکایپ کې کولی شئ ریډیو ټکه ازادي په دغه پته راته زنګ را وهلی شئ. لمه دادا چلن وګګي لبد امرګه کده وزیر صاحب نه د عام روغتیا چارسنبال یا سرپرست وزیر صاحب نه پوښتنه لري، نو هغه نه شوي کوله چې تر پای خبرونه کې پاتې شي. کولای شو موږ یاداش کو دوی ته ورواسته وو، اما په مجموع کې ل ملمنونه پوښتنه کولای شي. مهرباني وکړئ. بله، جنبش
سلام علیکم. زه خوشاله یم ملمن نه اړ کړي ولې ده د لمرو نو کومه ده سپلند ته کو پښتو څنګه چې موږ باید درته په جنگ کې وسوتړو، اقتصادي کې اداري فساد وي، ک نور ستونزي وي، حلاري وي. نو که چې ولونو ته وګورو، جنگ خو ستیر کلو ډیر سوي دي، د ورته په یوه کې اداري فساد څنګه تر سوي دي په افغانستان کې. د لمرو څنګه پښتو چې دا په جنگ کې وسوتړي ښه.
ډیره مننه. جنگ څومره وند لري؟ ډیره ښه پوښتنه ده. کور ودان ژوندۍ وسې خوشحال صاحب بل اوریدونکي اورو. مهرباني وکي اوریدونکي، ستاسو غږ خپريږي.
مننه ژوندۍ وسې. زه زوړ حق زاکری د نه یول
سره. زاکری صاحب خیر علی راته وایست.
موضوع ان شاء الله د پسات پر برابر
بس تاسو به من رادیو تعقیب کړی دغه موضوع ده. وو
رادیو د ټلیفون د طریقه اورم په سرت کو موضوع می داسې سم نه وره د خو هغه سرت کې نو وره ده. نو په سات کو واقعنا چې ډیر عظیم ګناه ده. هغه دا چې قران عظیم شان کې مالا جل جلاله د دې زم بیان کړی دی، خو بل خصوص کراس ودیته چې په سات خصوصا په افغانستان کې ډیر تر مختلې دي. د کوچنی ادارې سره نیولې بیا تر غټي ادارې پرې فساد بخي اوج تر رسیدلی دي. نو د دې واجنه لامل دا دي
نن خو ګوري دغه موضوعګانو باندې خو زکری صاحب غږیدلی چې فساد ډیر دی، ډیر دی، موږ ټول منو. اوس نړیواله ټولنه وایي چې یو څه حالت ښه شوی دی، یعنی مخکې 133 درجه کې وو افغانستان، اوس 125 کې شوی دی. منه یې کنه؟
نه، موږ د نړیوالو خبره خو په هیڅ صورت نه تاییدو. نړیوال چې دی په دې خپل خبره کې صادق نه دي. نو هغه به دې ته که موږ چیرې راسو، کوم کسانان چې واقعا رښتینی دي، فساد یې نه دي کړی، هغه خبرې وکړي، بیا به د هغو خبره موږ ته د قبول او د تایید وړ وي. د نړیوالو خبره په صورت موږ ته د منلو نه ده.
سمه ده، نړیوالو خبره تاسو ته د منلو نه ده. بل اوریدونکی اورو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. راته وایز نو مو او زایمو
عبدالوکیل هم د خوصو لیتنا سلامنا تاسو ستاسو نماتو.
مهرباني وکړئ اورو، پوښتنه لنډه راته وکړئ یا نظر کړئ لري.
پوښتنه هو د کورونا په مورد د پېښات موضوع ده چې ولایتو کې واليان صرف لاړل، بل ولي ولایت کې واليان شول، نو پېښات په هغه سي کړند وو د دې سره.
اها، تاسو وایي یو والی چې په یو ځای کې په فساد تورن شوی وو، بل ځای ته یې واسطه والته والی شو، داسې وایست؟
ولی دا څنګه د کوم مثال دی چې وو خطر او هر څومره په ساتلو سره د لاندو ګرځې په سیاسي وایي. یا نور کار نه دا هغه لور مونږ ته کې درته ماموري شو نو دا هغه کوم خدای به نو تاسو ته کوي چې تاسو ته کوم
دا ډیره ښه پوښتنه ده راځي په دې بم تم شو مننه عبدالوکیل خان پوښتنه مراله دې د پاره چې ملوانم دی او اوریدونکو هم دی یا ورسته اوریدونکو هم اخلو دې بم خپل پوښتنه وکي به ملمنو ته ورزمې ربني وکي
بله السلام علیکم علیزه ام د هلمند څخه
علیزای صاحب ستړي مې شمیر باندې وکي
سلام مې دا وساب سلامونه تا ته ملمنو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم زما پوښتنه دا چې دلته څېړنه یا مثلا هغه د کیږي مې په سترګو ویني یا مونږ دلې دی هغه ترغه وخت کې چې یو چاته شراکت حق یې ورکړي چې حق یې ورکړي بیا هغه خپل په پټه پرځني چې دلته په دغه هلمند کې پد رخصیه د ګدامو غنم گیر کړل امنیت بیا دې گیر کړی و تر مازیګر چې ټلیفون ورته وځو چې غره سی و چې شریکه بلای به ته لکه یو په مندي کې خرڅنو خبره ترغه زاده د اول کمیسنه تر خپل کمیسنه چې حق یې نو ترغه وخت په دې شدت کې شراکت نو ور کړی نو دې بیا کوشش کوي چې دا حق ور کوي بیا دې کوشش نه کوي دا ما سوال دی دا چې خبره ده چې دا یو دغه ورس په ورځ ډیریږي نو په دا سبب ډیریږي یو بل دغه دا چې هغه خبره خو به ورور وکړل چې ولې والی یو ځای کې کار کو نه به ذات یې دغه کې دا ځای کې نه
به نو راځي چې هغه یو کالی ځای سب ډیره مننه ساس لمړی پښتنه ډیره روخانه ده که څه هم دغه پیښه چې تاسو ورته ګوته ونی ولا مونږ نه شو تاییدولې خو په مجموع کې دا 16 چې چارواکي وای په کې ګډون لري خپل برخه غواړي وکیلان په کې برخه غواړي مثلا بهرنیان یا دیږي راځي په دې ټولو بلان د خبرونه دویمه برخه کې تم شو د ولسی جرګې د پلاتنی کمیشن مشر غړی محمد ابراهیم غختلی صاحب را سره ملګری دی غختلی صاحب که دغه اوریدونکو پوښتنو نه را پیل کو ستړي بشم درته وایم دغوی ته لنډ ځواب ورکړي وایي چې فساد سره مبارزه نه کیږي یو واخلي متهمې کې بیا بل ځای مقرر کړي خپل ونډه چې ورکړي بیا دې غلی شي په دې اړه راته وایس
مننه خوشاله اوسینی کې هیلو سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او د هیواد ټول اوریدونکو ته رښتیا هم د اداري فساد په برخه کې په هغه شکل باندې چې باید کار شوی وي د حکومت لخوا نه متاسفانه په هغه شکل باندې کار نه ده شوی د کورونا په برخه کې کوم فساد شوی وو متاسفانه نه هغه چارواکي په جزات مجازات سو او نه په هغه شکل باندې په جزا ورسېدل او نه حتی چوکوي چې لري سوال لکه څنګه چې علي دې صاحب یې یو بل اوریدونکي ویلې دی یو ځای نه لري سو او بل ځای ته ولیک ډول سو والیان سو وزیران محاکمه نه سو موینان محاکمه نه سو رئیسان لري نه سو پر ځای دي نو متاسفانه تر اوسه پورې د کورونا په برخه کې کوم کسان چې متهم دي تر اوسه پورې د محاکمې مې سند راکښ کولې چې وی ټول هغه فساد چې د تدارکاتو په برخه کې سوای ده یا د شروالینه د شروالۍ په چوکاټ کې دی وڅ ډوډۍ په برخه کې سوای ده او یا همداشان د اورګانه محل لخوانه چې په څلور د ولایتونو کې د 3.5 میلیارډ کوم پنسلار په مصرف یې رسولی دی دیغو په برخه کې کوم شفافیت نه وو او تقریبا نیمه هم نه د مصرف شوی مونږ د تفتیش کمیسیون په دې برخه کې شپږ میاشتې تقریبا تفتیش وکړو مونږ ته دقیق معلومات د دې کوم مشکلاتو هغه ټول دقیق ارقام دي مونږ سره سره متاسفانه
او بخی دغه ارقام ته چې تاسو وای راټول کړم دي په پام سره د نړیواله شفافیت ټولنې یا درونتیا ټولنې دا نوې ریپورت چې وای افغانستان یو څه لفساد سره مبارزه کې خښو دی یو څل دریاو یایم نه زه یو څل 15 شپږم تر راغله دا تاییدوي دغه ارقام هم دغه یو شخصي کې نه خي
زه مبالغه بولم چې
د دولت لخوانه 15 میلیون ډالر، د نړیوال بانک لخوانه 104 میلیون ډالر، د اتحادیه اروپا لخوانه 50 میلیون ډالر، د امریکای یوسایډی لخوانه 25 میلیون ډالر، ترکیه، جاپان، چین، ترکمنستان، قزاقستان، متحده امارات، قطر هیوادونو په میلیونونو میلیونو ډالر د کورونا په برخه کې د توکو په د تشخیصي توکو په برخه کې کومک کړی دا تقریبا موږ په عموم کې کراټول کو د ورګنا محل سره د شاروالي د ډوډۍ سره ټول 6 میلیارډ افغاني په مصرف رسیدلې دي. په 6 میلیارډ افغاني کې کوم تخمین چې موږ کړی دا 10 میلیارډ افغاني هم په مصرف نه دي رسیدلې، یعنی 50% پیسې د کورونا په بډه یا په البته په فساد باندې دوی
یعنی وهل شوی دی، خوړل شوی دی،
وړل دی،
او خردار ته وې د فساد کې او بخي د فساد کې هغه علیزی صاحب ول چې زورور ګډون لري، مثلا کده ته دی ونده ورکړه خلی ټپیږي غلی کیږي، وکیلان پکې څومره ونده لري؟
وکیلان تفتیش وکړه، تاسو ولې د تفتیش کمیسون تر اخره ورځې پورې د کوم شرکتونو سه دغه پیسې غوښتلې، تر اخرې ورځې پورې دغه پیسو دی بندولو غوښتنه کوله، حتی مصوبه صادر کړله، ولسمشر حکم ورکړی چې پیسې دی آزاد شي او دا پیسې د شرکتونو ته ورکړلې شي، او موږ د دې پیسو دی آزادولو مخنیوي کوو، موږ مصوبه صادر کړله. ولی بیا هم عثماني وزیر صاحب دی، پخوانی وزیر صاحب چې برطرف است په فساد باندې دورونو، البته آغا په خپل صلاحیت باندې غیر مسلانه آغا پیسې ورته خوشی کړلې او ورته ور کړلې. مګه ولسی جرګه همیش تا غټ پورته کړی دا ولسی جرګه کې موږ د تفتیش د کمیسون رئیس شاپور اوسنځي همیش هغه درای په وخت کې هم غټ پورته کړی دغه وزیر ترای مور کوي دا خاين دا او دغه تکرای تاسو
او به اوس خدای عثماني صاحب خپل نشته هغه وخت کې دا تور رد کړی، او یعنی چې کدی وای د ځان سپیناوي به کړی هغه وخت یې ویل چې زما د لری کولو پریکړه سیاسي وای تورونه و نه منل او دایره کړل. که تاسو اجازه وي
امر موږ تاسو ونی دل 1500 وینټلټورا د تدارکاتو ملي کمیسون لخوا نه واخیستل شو، اوس څه سوال کوم دی؟ یو دو دیر وینټلیټورا پاکستان ته یوړل شو، د یو متبرې سرچینې لخوا نه خپاره شو، ولې یوړل شو، کوم خاطر باندې یوړل شو؟ یو
په دې باندې غښتلی صاحب د دې لپاره چې او بخښي چې وخت محدود دی، په دې باندې لږ مخکې وغږېدو، تاسو دویمه برخه د خبرونې را سره ملګري شوي، البته موضوعګانې په دې تړاو ډېری دي، کورونا یوه برخه ده، نور فساد ډېر دی، او وروسته به راته ووایه. سو بخښي امر خیل صاحب را سره دی، هغه نه به وپوښتم، دوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې سابقه لري، کار یې کړی دی، هیله ده چې مایکروفون اوس روښانه وي. زما پوښتنه واورېدل شي امر خیل صاحب، یوه مهمه موضوع دا ده چې د فساد مخکې اشاره وشو، د فساد کلتور افغانستان کې عام شوی دی، پخوا چې به د رشوت خور وای خلک ترې تښتېدل، په دې اړه څو ځل په دې باره کې غږېدلې وو. ستاسو د کارونو چې فساد سره مبارزه کوي، آیا یوه برخه دا جوړوي چې فساد او فاسد رسوا کوي چې خلک ترې د پخوا غوندې کرکه وکړي؟
جناب جنبش صاحب وخت کم دی او خبرې ډېرې دي، خو موږ یې خلاص خلاص وایو. وروره، لومړی خو موږ تاسو ګورو چې زموږ ستاسو انتخاباتي سیستمونه هغه څوک چې انتخابات له لارې راځي هغه سره کم تر راځي. په دې کې موږ تاسو ټول افغانان هر فرد تاسو خو بیا ډېر زیات معلومات لري، او په خپله وکیل صاحبان او همدغه چې زموږ ستاسو ریاست جمهوري ده هم په خپل په دغه برخه کافي معلومات لري. بنسټیز کېدل کوم ځای نه شروع شوي دي؟ پنسټیز کېدل اصل زموږ اساس د انتخاباتي ساحونه شروع شوې دي. که موږ تاسو ګورو، زه په دې ډاډه یم چې په سل وکیلانو کې نه، په سل فیصد وکیلانو کې نه، 100% وکیلان ټول د د رشوت لاري هغه تر هغه پارلمان تر هغه هغه پاک وکیلان ته زما پوره سل په سلو کې احترام ده. همدغه سمو ته درې چې جمهوریت په انتخاباتو کې وګورو کوم میلیونونه ډالر دلته مصرف شو چې څنګه یو کاندید خپل ځان هغه ته ورسي یعنی رایه خپل زیات کی نو بنسټیز کېدل نو سره کم کوي. عام سره په دې فکر کې دی چې هغه داسې یو چاته رایه واچوي چې هغه د پاکو سپېسلې اوسي دوی سره پیسې اوسي عام خلک ته په دې غولوه یو مړې ډوډۍ ورته ورکوي هغې ته یو 100 روپۍ ورکوه
مبارزی جوڑی چی دا کلتورو نور بدل کی یو چکار دے پزے چی بل کارو کی تبلیغات و کی دغه برخه تا او عملا د خلکو سره په جمعتونو کې په خوانځي کې یو مضمون داسې جوړ شي چې فاسد سړی نه سړی یا فاسد کس خراب کس فاسد چارواکی ته رایه مو دغه برخه کار کوي.
د سینه د چمنګه په دغه بخکان کو کاملا په دې مسلسله توګه په افغانستان تقریبا کواته زونو کې موږ په زړګونو علما او سر په دغه برخه کې خپل جلسات وکړه هغه سره کې ناسي درو چې دوی د خپل ممبرونو لارې مفسدو خلکو په اړه باندې تبلیغات وکړي او هغه په ټولنه کې وخشي. په دې برخه کې موږ کافي کار کړی هم دا اوس هم په اړه کې چې نو مفسدو خلکو په اړه باندې موږ له یو بل سره بحث کوو دغه بحثونه ایجاد او په خپل دفتر کې د باندې دفترونو کې په خپل مدني ټولنو کې تر څو پورې سره لومړی خپل د مدني ټولنه شروع کړو چې مدني ټولنه باید د نور خلکو لپاره بیلګه اوسي. همدغه چې له بده مرګه چې د پارلمان تر څنګ موږ نږدې نه کار کوو د دوی سره تماس نیول نو بالکل تاسو فکر وکړئ چې د کلینټن سره تماس نیول آل دا چې دوی زموږ نمائندګان دي نو دوی سره باید زموږ نږدې اړیکې اوسي او دوی له لارې موږ کولی شو چې دغه فرهم موږ عام کړو. دوی ولې اجازه نه ورکوي یا خلکو سره د تماس زمینه نه مساعده چې دوی سره کینی او دوی له طریقه هم موږ دغه پروګرامونه او برنامه په ټولنه کې عملي کړو تر څو پورې دغه فرهنګ عام شي. دا ستاسو خبره دقیقا ده نن څلوېښت کاله مخکې که چاته به د فاسد ویلې فاسد نه خلکو فاصله اختیاروله له بده مرغه چې اوس څوک ډېر فاسد دی ډېرې پیسې ولري هغې ته نسبت د هغه چا نه چې یو غریب مسکین دی او هغه ډېر پاک سوتره سړی دی د هغې نه خلک فاصله اخلي او هغه څوک چې ډېرې پیسې ولري چې د هرې لارې نه پیدا کړي اوسي هغوی سره خلک نږدې کېږي او نو د دغې فرهنګ د لرې کولو لپاره په متواتر شکل باندې په دې ټولنه کې کار کول پکار دي چې موږ هم په دې برخه کې
بله پوښتنه وبخښي پوښتنې ډېرېږي بله پوښتنه دا ده چې ولې هېڅ ښهوالی نه راځي. تاسو وایاست یعنی ولس هماغسې چې پخوا یې فکر کوو چې څوک چې خېټور دی ډېرې پیسې یې وهلي ښه کور یې درلودلی ښه موټر کې ګرځي که په فساد یې پیدا کړي وي پروا نه لري خو پیسې لري زه احترام کوم. دغه حالت کې ولې بدلون نه راځي که تاسو تبلیغات کړي؟
خو مشکل هم دا دی چې زموږ تبلیغات اوس مخکې موږ تاسو وکتل یوسف رشید صاحب د الله تعالی وبخښي هغه چې په دغه برخه کې کار کوي چې شفافیت رامنځته شي په انتخاباتو ځکه زموږ استاد اساس د ټول نظام او د سیستم د انتخاباتو لارې څوک راځي هغه یې جوړي کله چې هغه جوړي په کې شفافیت را نشي نو طبیعي ده چې خلک ناهیلي کیږي. په دغه برخه کې اکثره دغه سیستمونه خلک ناهیلي شوي دي او همدا اساس دی چې ولس خو غریب دی مسکین دی یو مړوړی چې چا ورته وکړه هم هغې ته منډه وهي او هغې ته ورځي په زړه کې کېدی شي د هغه خلکو لپاره کېدی نه شي. دا زه په دې سل په سل کې ډاډه یم چې هر هغه چا ته څوک چې پاک سپېڅلی او صادق کوي په هر ځای کې مجالس په دې باندې بات کېږي چې دغه سړی ډېر سپېڅلی دی ډېر پاک دی زړه کې ورته احترام لري خو چون چې مجبوریتونه دي مشکلات دي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي خپله کله ولسمشر هغه تقریبا درې یا څلور میاشتې دمخه چې د اقتصاد وزارت د راپور پر اساس باندې د اعلان وکړو چې 90% خلک د فقر د کرکې نه لاندې ژوند کوي نو تاسو څه فکر کوئ نو چې سړی وږې شي هر شي ته لاسه چي نو هغه مفسد سړي ته هم ورځي مفسد سړي ته کینی وځي اوس ما دغه مشکل حل کړه. جناب جنبشته فقط یوه خبره اوس ګوري وکیل صاحبان هغه خلکو ته ډېر لاسرسی لري چې دوی سره ډېر بلد دي او دوی ته ورشي خپل مشکل ورته حل کړي. عام خلک ورته دې ته لاسرسی لري چې یو مشکل ولري دوی سره خپل مشکل وي او هغه د دولت سره حل کړي نو سره کم ته موږ دغه فرهنګ ته دا فرهنګ به دود کړلی شي په ټولنه کې تر څو پورې خلک په دې پوه شي د مفسدو خلکو نه خپل هغه فاصله ورسره کمه کړي نو دوی هم یو لوی مسؤلیت لري چې دا خبره کافي کار وکړي.
مننه امر خلصه بغښتله صاحب مخکې دنه تاسو خبرونه سره ملګری شي مونږ په یو تازه پیښه باندې لګغېدو چې د یونیسف یو کارکونکی ولسمشر په دې شړل چې د نړیوالو راغلو پیسو په اړه د رون ریپورت ورنښوي کوي فکر کوي یعنی مخکې د عام روغتیا سرپرست وزیر مو ویل چې کله مونږ وایو چې فساد دیواز افغانان په پام کې دي دا نه کتل کې دا پیسې چې بیرون ناراضي څنګه لګول کیږي څوک یې لګي څومره برخه خارجیان لګي تا تاسو په خپل کمیسیون کې په دې اړه معلومات لرئ چې د فساد بهرنی اړخ څومره پراخ دی؟
اول خو جنبی شاید دوم رو ویل ایسام چی پا دولیسی جرگی پارا باندی چون انتقادون زیاد توسو دولیسی جرگی که دونیم سو نفر دی شاید لکه سنگ چی امرخیل سو ویلی ولی پیسدی دیر زیاد ویلی هر کم خلق بوی پکی ولی دولیسی جرگی دی وکیلان دی ولس پرای باندی را گلی دی ولس پرای ورطور کرده او ولس انتخاب کړی دی دا د ولس استاد دی او ولس خوښ کړی دی او اوس د ولس په مخ باندې دروازې خلاصې دي دا اوس د پکتیا کې ما په دغه نه امنو شرایطو کې زه راغلی یم پکتیا ته سره د دې چې رخصتیانې هم نه دي ولې د ولسونو او د خلکو سره د لیدنې په خاطر باندې د دې د سنځو د اوریدو په خاطر باندې د ملاقاتونو په خاطر باندې دا اوس ما ته په دفتر کې تر اتیاو نفرو نه اضافه مشران ناست دي چې زه باید هغوی سره وګورم. دغه چې هر وکیل کېدلی
راځئ دغه برخه هغوی انتقاد وکړه او تاسو ځواب وایي.
دوما موضوع د یونیسف او د نورو اداراتو کې هم د فساد نه خالی نه دي، مګر ته همیش سکل راپورونه راځي یونیسف دا که نورو ادارات دي مګر کې هم په تدارکاتي برخه کې شفافیت موجود ده او نه هم د پیسو په مصرف کې.
تاسو اسناد ټولوي لری په خپل کمیسیون کې
البته هم فساد موجود ده. ولی متاسفانه مونږ کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې د دې په اداراتو کې مونږ لاسوهنه وکړو او یا د دې تفتیش وکړو. مونږ فقط د حکومت
نو دا خو کولای شي چې اسناد ټول کوي او مثلا د بهرنیو چارو وزارت لارې د اقتصاد وزارت لارې یا لیو بل ادارې نه اړوندو بهرنیو سرچینو ته ورسوي.
متاسفانه مونږ زیات کوشش کړی د په دې برخه کې ولې د مونږ سره په دې برخه کې دوی همکاري نه ده کړې بهرنیو موسساتو بهرنی موسسات دغه تغاړه نه ایږدي چې پارلمان ته دې ځوابګوی واوسي ځکه چې دوی ځان مستقل ګڼي او ځان ځوابګوی نه ګڼي پارلمان ته.
مننه ډېره. یو دوه درې پوښتنې مې پاتې دي وخت په لنډېدو د امرخیل صاحب که لنډ راته ووایاست. یوه مهمه موضوع مخکې ګوته ونیول شوه، قراردادونه دي. پارلمان هره غونډه د ولسي جرګې هره غونډه په دې یعنې لږ تر لږه په هره غونډه کې یوه موضوع دایي چې دا قراردادونه څنګه شو، دا د تدارکاتو کمیسیون څنګه دی، دغلته رښتیا څه تیریږي، تدارکاتو کې لوی مشکل څه دی، نیوکې په تدارکاتو او د هغې په سیستم څومره سمې دي، ځینې په تور لګوي چې ولسمشر او نږدې ملګري له دغې لارې ځان ته پیسې ټولوي، خو له بلې خوا هغوی وایي چې موږ د دغه زورورو لاسونه لنډ کړه ځکه دوی چغې وهي. کومه خبره سمه ده
جناب جنبش؟ په دواړو خبرو کې که موږ تاسو متوجه شو پخوا د قراردادونه رښتیا خبرې چې د ډېرو هغې خلکو سره وو، د ډېرو قوي زورواکو سره وو، که په وزارت دفاع کې وو، که په وزارت داخله کې وو، که په نورو وزارتونو کې یو څو مشخص کړی وي هم هغوی ترلاسه کړل دا قراردادونه. اوس قراردادونه نسبت د پخوا نه هغه واقعیتونه داسې دي چې نسبت د پخوا نه اوس ښه شوي دي، خو دې کې هم هېڅ شک نشته دی چې د ولسمشر سره پخوا وچا کړی چې دي هغوی په دې قراردادونو کې لاس لري او دغه ستونزې تر اوسه پورې هم موجودې دي، خو د هغه پخوانۍ کچې نه اوس دا کچه راکمه شوې ده. او په دې کې هم هېڅ شک نشته دی چې زموږ استاد مونږ خود دې شاهدان ګورو همیشه چې ځینې وکیل صاحبان په متواتر شکل باندې په دې قراردادونو کې ګوتې وهي او دوی ته چې رښتیا هم قرارداد چې دوی غواړي چې ترلاسه کړي یا د دوی دوستانو له لارې دوی د خپلوانو ته چې کوم قراردادونه ورکړل کېدي چې ور نه کول شي دوی بیا چغې وشي. نو دواړه اړخو کې ستونزې شته دي. ولې یو شی زه په پوره په ډاډ باندې ویلی شم چې اوسني قراردادونه د پخواني قراردادونه نن نه د شپږ یا اوه کالو مخکې کوم قراردادونه چې اوسني قراردادونه کې ډېر زیات تفاوت راغلی.
لنډ راته ویل شي څه توپیر راغلی دی هغه شی چې پخوانه کې د اوس کې هغه څه شی دی؟
اوس تاسو وګورئ ټول قراردادونه دغه د ویب سایټونو په فرمخ باندې دا نشریږي او هر سړی کولی شي په دې اړه باندې پوښتنې وکړي او دوی هم وخت په وخت باندې د ټولنو سره د ولسونو سره دغه شیان شریکوي. زه نه وایم چې دلته دا پاک دي، خو کمیسیون کې ځینې فیصلې چې دي هغه د ځینې یو ورخوي، یعنی پلوی کیږي هلته. مونږ ته په دغه برخه کې تغییر راغلی دی چې قراردادونه اوس شفاف دي، نظر په قانون باندې د شفافیت د اصولو له مخې قراردادونه همیشه د ویب سایټ پر مخ باندې چول کیږي، د خلکو سره شریکیږي، خلکو د زمینه مساعدیږي چې په دې کې پوښتنې وکړي او آګاهانه پوښتنې په دې باندې بحث وکړي. خو پخوا دغه شیان ټول پټ کېدل او هیڅکله به دا قراردادونه
مثلا وروستۍ بېلګه دا ده، مالی ګوښه کړی شوی وزیر ارغندېوال تور ولګاوه چې مثلا د چارو ادارې ته 13 قسمه غوښه اخیستل کېده او په دې کې فساد، په دې کې مثلا په داسې حال کې خلک وګیري دوی خوري. دغه سه مسائل څومره د فساد لپاره لاره جوړولې چې فکر کوي دا شان شته کنه کدا یو تورو؟
نه 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 تور خو بالکل نه دی، یعنی دغه شان شته، یعنی تر دې کچې پورې زموږ ساسي فساد را کم شوی چې اوس په غوښو باندې موږ تاسو غږیږو چې دا د غوښو مقدار زیات شوی دی. په خپله دا هم د دې بیلګه ده چې په دې کې یو څه دغه راغلی دی، یو څه شفافیت راغلی دی. پخوا خو یعنی دغه فساد د پخواني فساد سره هیڅ توپیر ور نه و. پخوا فرض مثال د بوټي یو مزه دی $50 باندې اخیسته، اوس ته هغه نشي کولی چې یو مزه د بوټ نظامیانو لپاره ته هغه $50 یا $50 باندې ته هغه واخلي. دغه توپیر دلته
مننه ډېر امر خیر صاحب، یوه نیمه دقیقه وکړه.
یو شی چې خلک پوه شي یو دا دی چې دغه د سیستم الکترونیکي شوی دی، دغه سلسله کې نو سلسله مشکلات اسانه شي. بس مننه
ډېر غښتلی صاحب، لاند کراته وایست که تاسې د فساد سره د مبارزې مسؤول وایست یا او دوه درې داسې راته وایست څه مو کول، څنګه مو د فساد مخه نیوله؟
د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړنې ځان ته یو سیستماتیک اصول باید وټاکل شي، تر ټولو نه باید متحد کسان ځای په ځای شي او کلک نظارت وشي د متحدو کسانو نه. اداره باید داسې یو اداره رامنځته شي چې شفافیت پکې موجود وي او د دې تر څنګ اخلاص صداقت موجود وي، او لکه څنګه چې امر خیر صاحب ویلې مدني ټولنو ته هغه ادارو ته چې هغه نظارت لري کوي یو ته باید اجازه ورکړل شي چې پوره نظارت لري وکړي د ټولو پروسونه. متاسفانه اوس دلته فرمایشي کارونه کیږي، که تدارکاتو یو الکترونیکي یو سیستم یې رامنځته کړی دا، ولې بیا هم موږ دقیق معلومات لرو، موږ ته د شرکتو والا راځي او د موږ نه غوښتنه کوي چې په دې قرارداد کې د موږ نه پیسې غوښتل کیږي، موږ مواسطه کوي، موږ مجبوروي چې د دې فساد د مخنیوي په خاطر باندې موږ واسطه کوي چې دلته د ما نه پیسې غواړي او تاسو ورسئ د دې پیسې د مخنیوي په خاطر باندې تر څو د ما نه پیسې وانه اخیستلی شي او موږ واسطه کوي. نو د دغه مخنیوي په خاطر باندې صداقت ته اړتیا ده او سیستم ته اړتیا ده او ښه ادارې ته اړتیا ده، د یو 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 ښه نظارت ته اړتیا ده چې ټولو مدني ټولنو او ټولو نادرو ادارو ته په صحیح توګه د شفافیت لپاره یو زمینه مساعده شي، ژمن کاري ټیم رامنځته شي،
ډېره مننه،
قوي قوانین ورته او ښه مجازات
او مجازات حتمان باید موجودی. وکیل صاحب محمد ابراهیم غختل کورودانه در توایم له بده مرغه وخت را سره یاری نکی لته سره د ازادۍ چپو کې په دغه بحث کې خان زمان نامرخیل چې له فساد سره د مبارزې یو شبکې مشر دی او د غرض د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجرو ګډون کړي ول بده مرغه د خاغلی رمضان بشردوس ټلیفون وصل نشو. ازادۍ چپو کې خبرونه په دری ژبه له ظریف نظر سره روانه پاتې کی د افغانستان د سولې بهیر پکې او نوې پرمختیاوي پکې څېړل کیږي. له خپل همکارانو په کابل کې چې مرسته کړې و دلته طاهر روخان او نورنه مننه کوم. کور مو ودان، زه داوود جنبش تر بلې خبرونه درنه اجازه غواړم. د خدای پامن.